وویل چې له دې نه وروسته هغه څوک چې د دوی د بچیانو تعلیم پر وړاندې خنډ وي هغو ته به اجازه ورنه کړي چې دا کړنې ته دوام ورکړي، او دوی په دې حقانیت اوس پوه شوي دي چې یوازې او یوازې همدغه تعلیم دی چې د دوی د اولادونو او د دوی راتلونکي ژوند ته تضمینولی شي، او همدغه دغې ولسوالیو کې چې د تیرو لسو کالو په ترڅ کې کوم نسل چې بې تعلیمه پاتې شو همدغه لامل ده چې اوس جګړه ګرمه ده، او دغه نالوستې قشر نه ځوانانو نه د سیمې هیوادونه او استخبارات او همدارنګه وسلوال مخالفین ګټه پورته کوي د خپل هیوادوال او خپل خلکو پر وړاندې استعمالوي. نو لهذا دوی ویل چې سږ کال تعلیمي کال کې به انشاءالله دوی خپل کورونه، حتی د ښوونځیو هغه ښوونځي چې تعمیر نه لري، خپل کورونه به د کرایه د نه اخیستلو په هغه باندې، یعنې کرایه به هم ترې وانخلي، د پوهنې ریاست به اختیار کې به ورکړي تر څو چې هلته د دوی بچیان تعلیم ترلاسه کړي او د هیواد د راتلونکي آبادولو کې فعاله ونډه واخلي.
رسول یار صاحب، دغه قومي مشران د زابل د کومو سیمو وه؟
دې کې اکثره مشران د شینکۍ، سیوري، ارغنداب، شهر صفا او د شاجوی ولسوالیو څخه راغلي وو.
په زابل کې اوس مهال د ټولو ښوونځیو شمیر څومره دی، او په دې کې څو تړلي او څومره خلاص دي؟
غیر رسمی امار زمونږ تر 240 پورې ښوونځي لري، خو رسمي 240 پورې ثبت شوی دي، او د هغې جملې نه د تیرو درې کالو هڅه وهان چې د ولایت مقام او شرا د سیمې مشرانو او پوهنې ریاست په ګډه هڅه وهان کړی دی، مونږ توانېدلي یو چې د درې کالو په ترڅ کې د پرانیستو ښوونځیو شمیر 110 ته پورته کړو. البته دا باید یادونه وکړمه چې په 1909 کال کې یوازې مونږ 9 ښوونځي په زابل کې درلودل چې هغه په نسبي ډول پرانیستي وو، ولې د 1991 کال په ترڅ کې وتوانېدلو چې دا شمیره تر 110 پورې پورته شي، او 1992 کال کې سراسري د زابل خلکو هوډ کړی دی چې انشاءالله دوی به کوشش کوي چې دغه شمیره له 200 واړوي.
دغه تړلي ښوونځي د زابل په کومو سیمو کې دي؟
د اکثره تړلي ښوونځي د چوپان، اټغر، شمولزی او نوبهار، شینکۍ او همدارنګه ارغنداب او میزان کې جوړوي.
د زابل د ولی مرستیال محمد جان رسول یار ول د څخه مو وردل چې د زابل د شپږو ولسوالیو قومي مشران ژمنه کړې چې له دې وروسته به د خپل ښوونځي ساتنه خپل کوي، او د وسلوالو مخالفانو لګواښ څخه به ساتي. په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه درته لرو. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن په خبرونه کې به د افغانانو د دوو لاسي الو په اړه معلومات اورئ چې په یوې حساب او په بلې مالو چوشنل کی. دا مطالب به زومان او لینا شریفی درته وړاندې کړو.
درمنو اوریدونکو، چوټ د حساب په خوانی آله ده چې خلک لاسی لرګیو او سیمی لخت رغوي. کابو سل دانی لري چې په لختو کې پیل کیږي. د چوټ په اړه یو نظر دادی چې دا آله رومیانو جوړه کړې وه، خو د کابل اوسیدونکو معلم عبدالوحید خان دا خبره سمه نه بولي.
یا زما نظر به ندی که پا روم جور سویدی کنه. اصلی دا حساب پا مصر باندی جور سویدی پا اغا زمانو که دا خلافای راشدین به دا امپراتوری روم ده ایتالیا دا خلق دست دلتا رازو دلتا کتاب خانی یا گرد شیان ده چور چپاولو که بیا یک پر سر روزان تا بولتا بیا اوس وایی که دا روم ده جور سویدی کنه. اصلی دا دا اسلام ساینس دانانو یه جور کردی.
د کابل منډوي دکاندار سید قاسم هاشمی وایي ما د لوستي چې چوټ رومیانو جوړ کړی دی. په افغانستان، هندوستان، پاکستان، منځنۍ آسیا، هند تر روسیې پورې خو زه خبر یم چې خلکو کاروه. نموړی براته وای چې چوټ څنګه جوړ دی او خلک څنګه حساب پرې کوي.
یک از چوب ساخته شده
دالل لرګی روغه ده، یو مستطیل شکله چوکاټ دی، کابو شل دانې لري چې په سیمي لختو کې پیلې شوي دي. موږ د حساب د ماشین غوندې کار ورڅخه اخلو. د یوې لسی سلی زریز تر میلیونو پورې خانې لري. له چپ لوري یې ښي لور ته خانې لوړیږي، اول د یوې خانه ته، بیا ورپسې د لسیز او سلیز، نو تر میلیونو پورې حساب یې کیدای شي، له هغه لوړ نه کیږي. زده کړه ډېره اسانه ده، هر څوک کولی شي زده یې کړي. فرضاً که وغواړو پنځه او لس سره جمع کړو، د یوې خانې پنځه مرۍ یا دانې رالوړو او د لسیز خانې یوه چې پنځه لس کیږي، خو یاده دې وي چې په چوټ تفریق او تقسیم نه کیږي.
د کابل منډوي یو بل دکاندار حاجي نیاز براته وایي چې چوټ په افغانستان کې چیرته جوړیږي او دانې خلک په څه نامه بولي.
چوب سخته میشه د انخوی نجارش است.
چوټ په انخوی کې جوړیږي، هلته نجاران دي. د انخوی پرته بل ځای نه جوړیږي. له ترکمنستان او تاجکستان څخه هم خلک راوړي، هغه بیا غټ دي. په افغانستان کې دوه ډوله جوړیږي، یو یې سواړی دي او یو ډول یې غټ دي. دانې یا مرۍ خلک داغدان بولي، دا مرۍ خلک لاسي جوړوي.
ځینې دکانداران دا خبره هم کوي چې په چوټ تقسیم او تفریق نشي کېدای، خو معلم عبدالوحید دا خبره نه مني. ومان مرکه ورسره کړې ده، تاسو را بولم د دغه مرکه اوریدلو ته.
په چوټ هم تقسیم کیږي، هم منفی کیږي او هم ضرب کیږي، کنه درې واره کیږي کنه. مونته اوس خلق داسې دي کې اوس ګرد خلق په کمپیوټر روان دي، دا شی یو قدیمی شی سوی دي کنه، اوس ډیر خلق استفاده نه کوي.
فرضاً تقسیم څنګه کولای شي؟
تقسیم هم ډیر آسان دي. فرض مثال یو لک روپیه به تقسیم کوي په درې نفره کنه، هغه اعداد لري البته یکن شروع سوی دي، په میلیونون ختم دي په چوټ باندې، هغه به نه داسې تقسیم کوي کنه، هیڅ مشکل نه لري. که څوک پویږي کنه، اوسو کې نه پویږي کنه، هغه په غوڼه مې ډېر مشکل دي کنه.
د خلکو ترمنځ یو اصطلاح ده، هغه وای وای کوم حساب چې دقیق نه وي، دغه حساب په ارتباط باندې وای وای ورور ته چوټ انداز حساب کړای ده. دا اصطلاح ولې د خلکو ترمنځ موجوده؟
خدا شود خلق د سی وای کې د چوټ انداز دي کنه، ضرب یا تقسیم یا د چوټ کار کوي.
دا خلک خدا اصطلاح داسې کوي چې نه د حساب دقیق نه ده. زه فکر کوم چې په چوټ کې ځینی اعداد بیا نشي تقسیمې دلای. فرضاً لس روپۍ په درېو نفرو تقسیم څنګه درې درې ورسېدلې، دا یو روپۍ پاتې کی، دا یو چې پاتې سو دا په چوټ تقسیم لدې مشکل ده. نو بنان دقیق نو سو، اما په ماشين د حساب باندې دا په اشاري حساب باندې راځي به دقیقي. زه فکر کوم دا خبره چې کیږي تر امدی پوري به
بيخي سم خبره دي. دا کې دي کې یو لس روپۍ په درې کسانه ته تقسیم کوي، په چوټ باندې یو روپۍ پاتې کیږي، بیا په چوټ تقسیم نه کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
د کابل یو بل دکاندار براته وایي چې ولې د حساب ماشین نه کاروي چې په چوټ حساب کوي.
عبدالظهور کسایی که مثلا ماشین
عبدالظهوریم، هغه کسان چې د حساب ماشین زده دی، هغه خو ډیر په مخ دی، چوټ تورګوري هم نه. زما غضب ماشین زده نه دی، ځکه په چوټ حساب کوم.
پخوانی استاد غلام دستگیر خان وای چې په خو به په خوانځیو کې هم چوټ موجود وو.
سابقه تعلیم و تربیه که دو چوتون استفاده کرده و که دا مواد در مومد درسی دی چه شاگردان طبقه بندی در اعداد باندی پوشی یکن و دهن و صدن و هزارها تر میلیون پوری منکوالشو پدقه چوتو باندی درس ورکو شاگردانو تا که دا از ما تجربه میمم در شاگردان تا درس که دیر که پیگه پا اعداد باندی پا طبقه بندی در اعداد باندی زمان نظر داده که دا وزارت معرف دا خواب بیر تا دقه چوتون به حساب در کتاب در درسی که نوشته شی او شاگردان تا درس ورکو شی دا با دیر کسی.
و موریدل چې اوس ډیرای کسان د حساب ماشینو نه کاروي او په چوټ باندې څوک حساب نه کوي، خو برعکس کله چې خپل مالو چوشنی نو بیا ډانډس تر ماشین غوره بولی. دا چې د دې علت څه دی، دا مطلب به په ګډه واورو.
دانډه دست میانه سړی په ونه برابر لاسی آله ده چې د توت او شیشم له لرګیو رغیږي. لیندۍ، تار، کوبه او ځینې نورې برخې لري چې مالوچ پرې اوشنل کیږي. د ندافانو دغه آله پر غاړه وي او په لوړ غږ نارې ورسره وهي. د احمد شاه هم دغه آله پر غاړه ده. دی ځان خاندانی نداف بولي. له د په واورو چې ډانډس افغانستان ته له کومه وطنه راوړل شوی، څنګه جوړ دی، څومره ندافان د کابل په ښار کې کار کوي او مالوچ څنګه اوشني؟
ما هستم نداف هستم، پدر کسبی ما زگر
زه نداف یم. دامی دا پلار نیکه کسب دی. څومره چې ما اوریدلی، زمونږ سپینګرو به ویل چې ډانډس له هندوستان څخه افغانستان ته راوړل شوی دی. دا زما ډانډس د یو سلو شلو کلونو مخکې ډانډس دی. دا وسنی نجاران ډانډس نشي جوړولای. له یو نیم پخوانی سپینګیری پراته په ډانډس خلک وړي او مالوچ وشني. دا یوه ساده آله ده، چندان مشکل جوړښت نه لري. لندنی برخې ته یې مونږ قنداق وایو. یو تار لري چې هغه ته زی وایي. تار په کوبه وهل کیږي او مالوچ سره شیندي. دا تار د څارویو له کولمو ورته رغوو. د دې په خاطر چې د مالوچو د وشنلو په وخت کې مالوچ ورپورې ونه نخلي، نو په اوږه یې تار شویوو. اوس د کابل په ښار کې سل تنه ندافان کار کوي. زمونږ کار د کال په سر کې ډیر شوي. زمونږ ترمنځ د یوه اصطلاح شته چې وایي ندافان یې نه میاشتې ګټي او درې میاشتې یې څټي. زمونږ کار لکه ښکار چې کله برابر شي، بس زر یو نیم زر افغانۍ راته جوړیږي. موږ یو من مالوچ په سل یو نیم سل افغانۍ وشنو او ماشینونه په یو من باندې څلویښت افغانۍ اخلي. خلک ډیر خپل مالوچ په ډانډس وشني، ځکه ماشین مالوچ کمزوري کوي.
عبدالرحیم خان د کابل ښار یو بل نداف دی. دی وایي دغه آله پښتانه ډانډس د هرات خلک تارزنه او موږ کمان بولو. دا چې ښاغلی عبدالرحیم خان د خلکو د خبرولو لپاره څه ډول نارې وهي، دلی به لومړی د ده نارې او ورپسې به یې د ډانډس غږ واورو.
نادف کر رہے زندہ باد
خبره کوي چې په ډانډس مالوچ ښه اوشنل کیږي، خو ماشین مالوچ د اوشنلو په وخت کې سوځوي. ښاغلی غلام محیودین چې د مالوچو د اوشنلو ماشین لري، دا خبره سمه نه بولي.
ولې به یې سوځوي؟ څه ته به یې سوځوي؟ هو که چېرته څلور پنځه زره